سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قادر جرالوف د تخنیکي چارو په سمبل اختر کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د مشمانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د میلیونونو نجونو لپاره یوازې ښوونځي ته د تګ خوب ورپاتې دی د یونیسف عمومي ادارې نن په یو ټویټ کې د 14 کلنې نرګس څرګندونې خبرې کړې دي چې ویلې دي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو سوچ یې په ذهن کې تر ټولو تیاره سوچ دی یونیسف وایي تعلیم کوم امتیاز نه بلکې د انسانانو بشري حق دی طالبانو له هم نجونو ته تر 16 کلنیو پورته د نور د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سودان له جګړې د افغان وګړو دویمه جوفه نن جمعه کابل ته ورسېده د وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل نن د کابل په هوایي ډګر کې په یوې سبچوي ویډیو کې ویلي دي
د تیر دوه درې میاشت ما سوزر سفر وکړل اردن ته او الحمدلله پرونه دی خو چې اردن کې په دې
د سودان په جګړه کې د بنفات افغانانو دوهمه جوپه هم چې درود څلوېښت تنه کېږي د هریانا هوایي شرکت له لورې خپل هېواد ته په خوندي شکل رانقل کړي
دا سودان کې په سودان کې شاوخوا 160 افغانان په جګړه کې سرپاتې وو چې په دوو جوپو کې نمړی سعودي عربستان او وروسته بیا افغانستان ته ولېږدول شو په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو کې په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو احمد جاوید مجددي نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل چې په شام حوزه کې افغانانو له قونسلي خدماتو بې برخې وو هغه په خپلو خبرو کې وویل
د تیر دوه درې میاشت ما سوزر سفر وکړل اردن ته او الحمدلله پرونه دی خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسمن بیرته دروازې د افغانانو په مخ خلاص کړو او انشاءالله پس له دې موږ کولی شو چې قونسلي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو
روسله هغه چې طالبانو د 2008 کال د گیس میشته پنیمای کی پر افغانستان ولکټینګ کړه د نړۍ پاکسرو هیوادونو کې د افغان سفارتونو او کنسولګریو چاري ټکنی شوې د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت د جنوب پیویلری پرتیسیمه کې اوسړي د 3 خزو تر وجلو وروسته ځان وجلې دي چارواکي وایي د غسړی په دې مشکوک د نوړې خپل مور او اناو د هغوی په هغوی د هغوی په کورونه کې وجلې دي او بیا د رستورانت مدیر وجلې چې د پکې کار کوي د ایشورت پریس اژانس راپور مخې د جورجیا د تحقیقاتو بیرو ویلي دي د مکډونالد رستورانت په امنیتي کمرو کې ښکاري چې دغه شخص چې شپږ کلن کس دی د پنځمبي سهار د رستورانت پر مدیر دسې کړی دي په تصویرونو کې ښکاري چې دغه شخص رستورانت در نکیږي او بیا پر ځان روسه دسې کوي پولیس وایي دغه مدیر یو څلویښت کلن و چې د پولیسو تر رسیدو مخکې له دې شخص سره یو ځای سفر کړی ده پولیسو دغه شخص مور او انا هم موندلی دي چې څه باندې 3 کیلومتر لري په خپل کورونو کې وژل شوی او په سربیا کې وسلوال بریدګر اته کسان په ډزو وژل دي او 14 نور یې ټپیان کړی دي پیښه پلازمین بلګراد ته نږدې په د ملاتسینو په سیمه کې شوې ده د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک بریدګر چې اواز یې په یوز بی سره معرفي شوی و نیول شوی دی دا په 48 ساعتونو کې په سربیا کې دویمه ډلیزه وژنه ده د چهارشنبه په ورځ یو دی لسکرن هلک د بلګراد په خونځي کې اته ماشومان او یو ساتونکي په ډزو سره ووجل او وطن نورې ټپیان کړو پولیس وروسته اعلان وکړ چې دا بریدګر هلک نیول شوی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته تللی دی دا چې پر کوم وسایلو به خبرې کوي او له چا سره به ویني وړاندې به یې په خبرونه کې درته جزئیات ولرو د کندهار د سوداګری خونوي تیر کال د ولایت څخه د 301 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت بهر ته صادرات شوې دي. چې دا صادرات په کومه برخه کې دي په تیړه په د کندهار نه درته راپور لرو. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د سودان له جګړې څخه د افغانانو دویمه جوپه کابل ته رسیدلې ده، چې دغه کسان بیا هم د عربستان په مرسته راوستل شوي دي او کنه، او پکې څوک شامل دي دا به درته په یو مرکه کې ولرو. د دې تر څنګ د نړۍ مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مبارک.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د هند، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت غوښتنه وکړه. دوی له طالبانو وغوښتل چې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې تر څنګ افغان نجونو ته د تعلیم حق ورکړي. اسمت سروان سره په سټډیو کې دی. سروان صاحب، ستړی مو شي، په خیر راغلی. تاسو راته ووایئ چې په دغې نسه کې د افغانستان په اړه نور په کوم مسلو باندې بحث شوی دی؟
ډیره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو وویل، د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړېدو او د شزو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د هند بهرنیو چارو وزیر اس شانکر وویل د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی. د ویل دي چې زموږ حالې ځلې باید د افغانانو د شیګنی او سوکالی لورتوي. زموږ فوري لومړیتوب کې د بشري مرستو مهیا کول، د یو حقيقي استازندوی او پراخ بنسټ حکومت یقیني کول، ل تروریزم او د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او د شزو د حقونو خوندیتوب شامل دي. د شغل شانکر دا خبره د هند په ګوایلات کې د شانکای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په یو رزینی غونډه کې وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو هیله لري چې د طالبانو مشران د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د همداراز ویل مشته د بشري حقونو د افغانستان په خاوره کې د امنیت د ټینګښت، د تروریستانو د ګواښونو د محوه کولو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي ژمنې راکل شوې دي او د دغو ژمنو پوره کېدو ته انتظار باسو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری بیا وویل د افغانستان اوسنیو شرایطو نوي ننګونې او فرصتونه رامنځته کړي دي. د زیاته کړه افغانستان بیا بیا د سترو قدرتونو د لوبو په میدان بدل شوی. موږ د افغانستان د خلکو پوره وړي یو چې د تیر وخت تیروتنې بیا تکرار نکړو. بلاول زرداری بوټو دا هم وویل نړیواله ټولنه باید په متحدانه ډول پر افغان چارواکو فشار ته دوام ورکړي چې په نړۍ کې منل شوي اصول ومني او د تعلیم په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. تیر ونې د ملګرو ملتونو د سرمشي انټونیو ګوترش په مشرۍ په دوحه کې د افغانستان په اړه کانفرنس کې هم د افغانستان پر اوسنی وضعیت او د دې هیواد پر انزوا اندیشنه ښکاره شوه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی انجونی لښ پژم ټولګي پورته د لیسی او متوسطې دورې لزده کړو به برخې کړي. وروسته د هغوی په هنتونی زده کړې هم منه کړې. همدارازه شزی په ادارو کې له کار کولو، پارکونو، حمامونو او سپورتي ځایونو ته تګ منه کړی دي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت چې کابو دوه کال وړاندې وخت ترلاسه کړ په رسمیت نه دی پیژندل.
ډېره مننه کوروادان اسمت سروان وو چې د شانګهای سازمان چې هند، پاکستان او چین او روسیه پکې ګډون کړی وو د افغانستان د امنیت او همدارنګه د توریزم سره د مبارزې په اړه د جدي مبارزې غوښتنه کړې او موږ سره جزئیات شریک کړل. افغانستان کې پاتې کیږي. د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې نجونې او ښځې د ځان وژنې هڅه کوي. هغه له نیومن چې کابل ته تللی په خپل انسټاګرام په یو خبر کړی پیغام کې دا ادعا کړې ده. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې همدانن په شمالي ولایت بدخشان کې یوې میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ځان وژنه کړې. د اروپا د پارلمان یوې غړي هانا نیومن ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېری ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي. پښواک خبری اژانس ته په بدخشان کې طالب امنیتي چارواکو تایید کړی چې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل د دغه ولایت په مرکز فیض آباد کې یوې میرمنې د موږکانو د وژنې دوا خوړلې او خپل ژوند دی ختم کړي. ازادي راډیو له هڅو سره سره ونه شو کړی چې دغه میرمنې د کورنۍ غړي پیدا او د موضوع د څرنګوالي په اړه ورسره خبري وکړي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن چې کابل ته سفر کړی پر خپل انسټاګرام د یو هیواد لپاره دا وضعیت د اندېښنې او تاسف وړ بللې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعا ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا خبرې سمې نه دي. اول خو د ځان وژنې پیښې بالکل ډېرې نه دي، له پخوانه ډېرې کنټرول شوې دي، ډېر په لرې وخت کې یو پیښه چې لیدل شوې.
که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دې هیواد کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو تر څنګ د هلکانو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه ورکول کېږي چې ارواپوهان لامل فقر، بېوزلي او نامعلوم راتلونکی بولي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ناهیلي زیاته شوې او د دوی په روحي وي منفي اغیز کړي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه
په افغانستان کې پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د ښځو ترمنځ د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. همدا نږدې ورځو کې په قلعه کاشف کې دوه نجونې چې د ښوونځي زده کوونکې وې ځان وژنه کړې. د دې وړاندې په بدخشان کې یوه پیښه شوې وه. نو په ټوله کې د فقر له زیاتېدو سره دا پیښې زیاتې شوې دي.
سونیکا آرین د ښځو د حقونو بل افغان فعاله ده، وایي طالبانو افغان میرمنې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي او هیڅ ادارې ته حق نه ورکوي چې د ښځو له حقونو دفاع او د هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. اغلی آرین ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار محدودیت له امله ډېرې کورنۍ اړ شوي چې خپلې کوچنۍ لوڼې د پیسو په بدل کې واده کړي.
د دوی د تعلیم حق اخیستل شوی دی، محدودیتونه د تعلیم او د کار په وړاندې زیات شوي دي. دا د دې لامل شوی چې افغان میرمنې له ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي، ان تر دې حده پورې چې د خپل بدن غړي همدارنګ اولادونه دي د خپلو خېټو د ماړولو لپاره د اولادونو د خېټو ماړولو لپاره خرڅ کړل، همدارنګ جبري ودونو ته اړ شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مسؤولې سیما باهوس له سینین سره په یو مرکه کې په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو د کار او زده کړو تر څنګ نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي چې له امله یې د ښځو ترمنځ د فقر کچه لوړه شوې. تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو امریکا او یو شمیر نور هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځو او د نجونو د حقونو د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پاټل په یو مطبوعاتي ناسته کې ویلي وو چې نجونې له زده کړو او اقتصاد څخه محرومول به د افغانستان راتلونکي لا ډېر له ستونزو سره مخ کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د سودان له جګړې هغه افغانان چې سعودي عربستان ته لیږدول شوي افغانستان ته ورسېدل. احمد جاوید مجددي نن جمعه له ازادي راډیو سره خبرې کول. د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفر تر دوه کلن ځنډ وروسته بیرته پرانیستل شو. د ده په وینا په دې موده کې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وو. وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د افغان سفارتونو او قونسلګرۍ چارې ټکنې نشوي. زموږ همکار سالم محمد سالی د مرکې په پیل کې له ښاغلي مجددي پوښتنه کړې ده چې آیا له سودان د افغان وګړو د ایستلو پروسه بشپړه شوې کنه؟
چې کله په جنگ په سودان کې شروع شول او سعودي د ټولو نه نږدې ملک مساحت له لحاظ نه او د رابط لحاظ نه سودان سره پروت ده، نو دغه لپاره ما خپل اسلامي ملي وجیبه وګڼل چې د افغانانو د ایستلو لپاره اقدام وکړم، ځکه نور ممالک هم خپل اتباع اکثر سعودي ته ایستل او سودان په دغه برخه کې ډېر فعال و. نو دغه لپاره زه خپل افغانانو سره چې په سودان کې بند پاتې و په تماس کې شولم او الحمدلله د هغوی نه مې لستونه ترلاسه کړ او ټول د اختر رخصتي ورځم په همدغه باندې ما او زما همکاران په دې کې تیر شول چې الحمدلله هلې ځلې وکړ او سعودیانو سره همغږي وکړ او سعودیان ته مې داد ورکړ چې دوی دلته نه پاتې کېږي او د سفارت په تضمین تقریبا ډېر مکاتبات وسو تر معین وزیر پورې د خبره مو په یو هفته په جریان کې تنسیق او همغږي منځته راغی الحمدلله. بیا مې د سعودي سفارت سره په سودان کې همغږي وکړ او دوی یو مختصه کمیټه جوړه کړې وه د ایستل په پور سودان هغوی سره همغږي وکړ. تر هغه وخت پورې چې الحمدلله دوی د ټول هغه ضروري سهولتونه چې دوی ورته ضرورت و کې ویزې و که د راتګ موضوع که نور هر څه ټول تلاتی مونږ افغانان ته ولاندې سول او الحمدلله ډیر په عزت مسئول جدید ښار ته ورسید او زه خپله شخصا لاړم دوی استقبال ته ځان سره مې جناب قنصل صاحب دوی ویوړل ټول خوشحاله ټول صحتمند و هلته دوی په هوټلو کې ځای په ځای شول او نن الحمدلله دوی آریانا په ذریعه کابل ته راستون شول.
سفیر صاحب فکر کوي چې په سودان کې به نور افغانان هم پاتې وي که دغه ټول شمیر دی؟
نه و سودان کې نور افغانان پاتې دي خو ځینې خپل تخنیکی مشکلات لري، ځینې پاسپورت نه درلود یا ځینې د اقامې د سودان نه درلود یا ځینې هلته خپل کاروبار لري او ځینې داسې توقع لري کیدای شي چې وضعیت آرام شي. دغه لپاره هغوی ونه توانل چې سعودي ته راشي، خو هغوی ته مې داد ورکړې ده او هغوی سره زه په تماس کې یم که خدای نه خواسته وضعیت نور هم کړکېچن شي او هغوی د سفر اراده وکړي او وغواړي چې سودان نه ووځي، ان شاء الله زه تاسو ته داد ورکوم. ما د سعودیان نه دا داد ترلاسه کړې ده او د دوی نه مې دا وعده ترلاسه کړې چې هر څوک افغان هلته وي دوی د ستلو لپاره ما سره جدي همکاري کوي.
سفیر صاحب په زمین کې په اردن کې د افغانستان سفارت تاسو خبر ورکړي چې بیرته پرانیستل شوی دی، دا څومره مهم خبر دی په دغه شام حوزه کې افغانانو ته؟
څنګه چې تاسو پوهیږئ پس له تحول متاسفانه وضعیت داسې و چې زموږ جناب جلادماب سفیر صاحب او نور همکاران سفارت پرېښود او دلته زموږ سفارت د افغانانو او د سعودي افغان مشت مسافر و چې په سوریه و لبنان و اردن و فلسطین کې ژوند کوي یا د درس وایي یا تحصیل کوي دوی په مخ وتلل سو او دوی ګڼو مشکلات سره مخامخ و. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د افغانانو لپاره یوازنی مرجع چې دوی ته تسهیلات او قنصلي خدمات وړاندې کول چې سفارت ده او نور په دې حوزه کې دوی داسې تسهیلات دوی ته چانه وړاندې کول. نو الحمدلله په تیر دوه درې میاشت ما سو زره سفر وکړل اردن ته او الحمدلله پرونه دی خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسما بیرته دروازې د افغانانو په مخ خلاص کړو او ان شاء الله پس له دې مونږ کولای شو چې قنصلي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي و چې زموږ همکار صالح محمد صالح سره له عربستان سعودي څخه د هغه افغانانو د رالېږدلو پر پروسی خبرې اترې وکړې چې د سودان په جګړه کې بند پاتې و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه بهرنۍ مسله راواخلو. د اوکراین چرواکو نن جمعه ویلي په جنوبي ښار نیکولوپول کې د روسیې له خوا تېره شپه هم د توغندیو ډزې روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دونیتسک سیمې په بخموت ښار کې جګړه سخته شوې ده. د اوکراین پر ختیځ د فشار راوستلو لپاره دونیتسک سیمه د روسیې د تمرکز انده ساحه ګڼل کېږي. بلخوا د واګنر شرکت مشر د روسیې په لوړ رتبه پوځیانو ځینو تورونه لګولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د دنیپرو پیتروفسک د محلي شورا مشر میکولا لوکاشوک وایي د روسیې د توپونو په ډزو ملکي او د انرژي زیربناوې ویجاړې سوي دي. د نیکوپل په نوم جنوبي ښار هم دنیپرو سیند ته څیرمه پروت دی چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی. لوکاشوک نن په ټلګرام کې لیکلي چې د ده په ټکو اشغالګرانو د ښار د اوسیدونکو لاس کورونه، یوه بله ودانۍ، د ګازو کورۍ او د برېښنا شبکې ویشتلي او ویجاړې کړي دي. د اوکراین په جنوب کې د وروستیو ورځو پر مهال روسیې خپلې حملې زیاتې کړې دي چې تر ډیره د خرسون آزاد سوي سیمې ویشتلې دي. دغه اونۍ په خرسون کې لږ تر لږه 30 ملکیان د توپونو په ډزو ووژل سول. د اوکراین پوځ نن ویلي د بخمود د جګړې په ډګر کې بیا د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراین مدافعانو د روسیې 16 حملې په شا تمبولې دي. له دې څرګندېږي چې روسیې د دې ښار د نیولو لپاره خپله جګړه لا سخته کړې ده. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي بخمود ته له نږدې ښار مارینکا هم د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي چې روسي ځواکونو پکې د خپلو تاکتیکي سنګرونو د بهتري لپاره هڅې کړې دي. روسي ځواکونو په زاپوریجیا او خرسون سیمو کې هم پر ځینو استوګنځیو د توپونو ډزې کړې دي. بلخوا د واګنر شرکت بنسټګر یفګینی پریګوژین د اوکراین له ویجاړ سوي ختیځ ښار بخمود د خپلو اجیرو پوځیانو د ایستلو خبر ورکړی دی. دای د اکمالاتو املاتړ په تړاو د روسیې له دفاع وزارت سره د روانو اختلافاتو ډراماتیک زیاتوالی شي. پریګوژین په هغه ویډیو کې چې د مطبوعاتي دفتر نن جمعه خبره کړې، د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د روسیې د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال والری ګیراسیموف په دې تورن کړی چې ژمنه کړې و چې د واګنر شرکت ځواکونه به د می میاشتې پر لسمه له بخمود شار وباسي، یعنی په دویمه نړیواله جګړه کې د کرملین لخوا د بریا تر لمانځنې یوه ورځ وروسته. د واګنر شرکت مشر ویلي د مهماتو کموالی د ده په پوځیانو کې د پام وړ تلفاتو سبب سوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست په کابل ښار کې د خري ټکسیانو رنگونه لا ژیړ په روښانه فیروزي رنگ بدلوي. د دغه ریاست مسؤلینو که څه هم دا نه دی ویلي چې له دې کاري هدف څه دی، خو وایي چې په دې اړه تر هده طالبانو د کورنیو چارو وزارت سره شریکه شوي او هغوی هم منلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د خاري ټکسیانو ځانګړی رنگ ښایي کومه نوی خبر نه وي، خو دا چې اوس د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست پریکړه کړې چې له زیړ رنگ یې په روښانه فیروزي رنگ بدلوي، د ټکسي چلوونکو تر څنګ عام ښاریان هم حیرانه کړي دي. له یوې خوا ورته دا پریکړه عجیبه ښکاري، او له بل پلوه یو شمېر ټکسي چلوونکي بیا وایي دوی د اقتصادي لحاظه د دې توانایي نه لري چې د خپلو ټکسیانو رنگونه بدل کړي. رحمت د کابل په شهر نو کلي نږدې څلورو کالو رئیس ټکسي چلوي، وایي روزګار یې خراب شوی او د دې توانایي نه لري چې د ترافیکو د ریاست نوې پریکړه عملي کړي.
نه اوس شرایط خراب دي، موږ شرایط د موږ وضعیت ډیر خراب، موږ خپل دی ول عمر ډوډۍ نش پیا کوله، د موږ اتل نش پورا کوله، خو راوزو د مجبورۍ نه راوز، نو موږ دې ته رنگ ورکو پتی شي ورکو مجبورۍ موټر په کور کې دراو مالیات یو ځای ورکو کو. دا مشکلات ټول دي کنه، د کاروبار نشته، د واس قدرت نه لري، ته نه دې خلکو واس رسیږي، نو د موږ واس رسیږي، موږ نو زه چې په فشار په عام خلکو راوړم، عام خلک ما سره نه دي، ځکه نه را سره دي چې دوی واس توان.
خو خی دا یوازې رحمت الله و نه وسی چې په دې برخه کې د ترافیکو ریاست په نوې پریکړه نیوکه کوي، بلکې د دې ښار بل ټکسي چلوونکی حمید الله هم ورته نظر لري. د زیاته کړه
مردم اقتصاد ضعیف است، مردم ما مل د غم مثال
د خلکو اقتصاد ضعیف دی، زه د وسله پر د کورنۍ په غم کې پاتې یم چې دا زه څنګه وچلو. ډیر شل یا پنځه لزر لکو می کړم چې زدارنګ کړم، دا اوس می اسنادونه پاتې دي، نشم کولای هغه حل کړم. څه پاتې جوړ تیار موټر رنګ کړم چې کتاب چلري، ټیکس ورکوا، نو موږ اضافه پیسې لکه مکړو. خو که امارت اسلامي غواړي چې موږ موټر رنګ کړو، د دې امارت اسلامي موږ ته پیسې راکړي.
رنگدگی قانونی است.
د کابل ښار خاریان بیا دا پریکړه خندونکې بولی، او وایي په اوس وخت کې ښایي دا لومړیتوب و نه وسی. د دې ښار اوسیدونکي آرش نورزاد ازادي رادیو ته وویل
ما نظر مې اسه کې خیلی خنددار
دا ډیره خندونکې ده، ماته ځکه زیړ رنگ د ټکسي لپاره په ټوله نړۍ کې یو معیار رنگ دی، قبول شوی رنگ دی. دا چې رنگ ته تغییر ورکوي، اول دا چې خلک توانایي نه لري، او زه فکر کوم اړتیا هم نشته، باید ډیره پاملرنه نور سهولتونو ته وشي څو خلک آرام ژوند ولري.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست پریکړه کړې چې د ټکسیګانو رنگ له زیړ په روښانه فیروزي بدل کړي. د کابل د ترافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي راډیو ته وویل چې له زیړ رنګه روښانه فیروزي رنگ ته د ټکسي د رنګولو طرحه د کورنیو چارو وزارت له لوري وروسته شوې ده.
ما موضوع را به مقامات محترم وزارت امور
داخله در موضوع کورنی چهار وزارت سره شریکه کړي، مفتی دستور را کړی چې د ټکسی فعالیت ډول صدور د امر د ټکسی رنگ علائم او فرم په اړه معنا دا چې هر ډول مشخصات چې ترافیک د ټکسی د تعین او تثبیت رنگ او علائم په اړه لري ترتیب کړي، او الحمدلله زموږ طرزالعمل تثبیت شو.
منظور شوه
خدا چې ولې د ټکسیانو رنگ ته د بدلون ورکوي او هدف یې څه دی، د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلینو په اړه څه ونه ویل. د یادونې وړ دی چې اوس مهال په افغانستان کې ښاري ټکسي زیړ رنگ دی، ویل کېږي چې ښاري ټکسیان زیړ رنگ لسګونه کلونه مخینه لري. د طالبانو تر واک لاندې د ترافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا په خبره په افغانستان کې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال له 1909 تر 1950 کلونو پورې د ښاري ټکسیانو رنګونه تور او سپین وو، او وروسته له هغې تر ننه په زیړ او سپین رنگونه بدل شوی دي. خلک وایي د روښانه فیروزي پر ځای ښایي زیړ رنگ ځکه ښه وي چې د نورو رنگونو پرتله له لرې واټن ښه تشخیص کیږي او واضح بریښي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode@facebook.com/paana ده او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
دا کندهار سوداګری خونوای تیر کال له دغه ولایت څخه د 3.3 میلیونه امریکایی ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات شوې دي. د سوداګری خونې د مسؤلانو په وینا په صادراتو کې تر ټولو زیاته تازه وچ میوه، مدنیات، طبي بوټي او نور بیلابیل توکي شامل و. تفصیل له کندهار په دې راپور کې.
د کندهار د سوداګری او پنګونې خونې مسؤلان وایي په تیر کال کې له دغه ولایت څخه د 3.1 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیل توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وایي په تیر 1400 کال کې د وچکالۍ او نورو ستونزو سره سره له کندهار څخه 3500 ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبیعي بوټي او نور بیلابیل توکي صادر شوي چې د وړم کال په پرتله زیات دي. شاغلی بنا وایي دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي.
په مجموع کې زموږ د 1400 کال د 12 میاشتو صادرات 3500 ټنه تر رسیدي چې په هغه کې تازه میوه چې د 1,3,900 ټنه ده او وچه میوه 5,500 ټنه ده. معدنیات چې دي 1,500 ټنه کېږي. نور نو حبوبات یا او د طبي بوټي دي، طبي بوټي دي، دا ټول دي په مجموع کې 3,500 ټنه کېږي. ارزښت یې تقریبا 3.1 میلیونه ډالر کېږي.
وچکالی د تازه میوې پر وخت د پاکستان لخوا د دروازې تړل کېدل، بانکي محدودیتونه، د ویزو نه ورکړه او نور ستونزې د تیر کال د صادرات په وړاندې خنډونه بولي. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا زیاتوي چې لا هم بانکي محدودیتونه او د هوایی دهلیز نشتون د سوداګری په وړاندې ستر خنډونه دي.
په صادرات کې زموږ د بانکي سیستم لا په هر کم چې باید جوړې تر اوسه نه دی جوړ او باید بانکي سیستم آماده شي تر څو زموږ کوم وخت چې صادرات کوو پیسې مو په ډېر اسانه ډول بیرته تر خپل ادرس پورې راورسیږي. او د واردات لپاره هم تر اوسه پورې لا یو مشکل شته چې کومې کمپنیانې چې زموږ ته اومه مواد د زموږ د صنعتکارانو لپاره راکړي یا زموږ واردات کوي، هغه غواړي چې د دوی په حساب کې ډالر تحویل کړو. وایي متاسفانه اوس په بانک کې موږ دا مشکل سره مخامخ یو چې پاکستان هم اوسټریټیانې بندې کړي دي د دوی د اقتصادي مشکل په خاطر باندې.
تیر کال پاکستان د کندهار د تازه میوې د فصل پر مهال د نورو کلونو په څیر دروازه وتړل او هم یې ټیکس څو برابر لوړ کړ. په کندهار کې د تازه میوې د اتحادیې مسؤل لا جنانیاغه د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ځل د تازه میوې له فصل وړاندې د پاکستان هیواد سره په دې اړه خبرې وکړي.
اول باید د پاکستان د کنسولګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کوچني مجلس وکړي او آینده د عقلان وسنجي. دوهم دا چې د پخپل په داخلي کې دا د ترانسپورت مشکلات شته هغه راحل فصل کې موږ به خپل اداري مشکلات په خپل حلو.
افغان سوداګر تلی دا کوي چې د پاکستان حکومت د سوداګری په برخه کې د تړونونو عملی کولو ته ژمن نه دی او د صادراتو او وارداتو پر مهال دوی ته بیلابیل ستونزې پیښوي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په ډیر تاسف سره باید وایم چې زمونږ په افغانستان کې د بیان ازادي سلب شوې ده. بالخصوص د آزاد خبرالانو په وړاندې ډیر جدي ګواښونه دي او ډیر زیانمن شوي دي. ډیر خوشنونکي دا موضوع او ډیر د خفګان وړ موضوع ده. په مجموع کې باید وایم چې شته چارواکي باید د خبرالانو خوندیتوب ته باید توجه وکړي تر څو د افغانستان شته ناخوالو او حقایقو ته لاسرسی وشي او تر څو حل لارې ورته ولټول شي.
السلام علیکم. ازادی رادیو کارکون کومې دغه پیغام دی چې دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلوته نه ورکول کېږي، دا د وسل نه ورکوي او هېچا ته د لنو پیدا د وسل وطن کې پر یو کار باندې مسؤول دي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټولو کارکون ته زما د خوانه سلام. د دې اماراتو د زندان نه یو خیری خبرې کوم. طبیعت چې د اسلامي امارات حکومت راغلی مونږ ته هیڅ د سفارت د خوانه څوک نه استازی راغلی. د څو وارې ټلیفونونو باوجود هم مونږ ته څوک نه دی راغلی. ستاسو د راتلو نه هیله کوو چې زمونږ اواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوي صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوئ. او هله مو ته چې زمونږ د پښتنه وشي زما تقریبا 7 کال په دې زندان کې وشول او چې کله هم سفارت ته تلیفون کوو هغه مونږ ته جواب یې ست نتیجه نه ورکړي. والسلام.
السلام علیکم. زه رحمت خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د دې حج د فرضې د ادا کولو په خاطر مونږ وکاله انتظار وکړو. اخر نن سخت کال د حج اوقافو مدیر د ولسوالۍ کور ته راغلو وایي تاسو سخت لا شئ. 15 ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې پارچې چې کومې وي هغه خرڅې کړې دي. د خصوص د اوقافو ریاست کې پراخ فساد موجود ده. د مسؤلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.